رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او دا مرکه هم لرو چې ډلی تلګراف ورځپاڼې د پاکستان د یوه چارواکي له قوله لیکلي چې د افغانستان لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې لامل سي. په دې باره کې مو د نړیوالو حقوقو کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. خو اوس به د دې سات خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د فلوریدا د ایالت د یو خونځي مخې ته د یو وسلوال سړي په ډزو کې 18 تنه وژل شوي دي. په پاکستان کې د حفیظ سعید د ملکیت او د شتمنیو ضبطول پیل شوي، او د ترکیې د خلکو غټ اکثریت د سوریه په شمال کې د کوردي ملیشو په ضد د خپل ملک د نظامی عملیاتو سره ملاتړ څرګند کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د یو خونځي مخې ته د یو وسلوال سړي په ډزو کې 18 تنه وژل شوي او په لسګونو نور زخمي شوي دي. پولیس وایي چې مشکوک کس یې نیولې ده او تحقیقات یې پیل کړي دي. پولیسو دا هم ویلي دي چې دغه نیول شوی کس هم د دغه خونځي 18 کلن پخوانی شاګرد و. داسې ښکاري چې حمله کوونکی یوازې و. د امریکا تحقیقاتي ادارې اف بی آی هم د پولیسو سره په ګډه د پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي. په پاکستان کې د حفیظ سعید د ملکیت او شتمنۍ ضبطول پیل شوي دي. دا لومړنی ځل ده چې د پاکستان حکومت د هغه د خیریه مؤسسو په خلاف اقدام کوي. امریکا د پاکستان د دغه اقدام په مقابل کې په احتیاط عکس العمل څرګند کړی، او د امریکا د باندنیو چارو وزارت یو نطاق ویلي دي چې موږ نورو معلوماتو ته منتظر یو چې دا څرګنده کړي چې دغه اقدامات تر کومه ځایه عملي شوي دي. په ترکیه کې د یوې نوې سروې نه داسې ښکاري چې غټ اکثریت د هغه ملک خلکو د کوردي ملیشو په ضد د ترکیې د نظامی عملیاتو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. په دغې سروې کې د ترکیې 90% خلکو د دغو نظامی عملیاتو سره خپل ملاتړ ښودلی دی. سیاسي مبصرین هم وایي چې د خلکو د زیات ملاتړ له کبله د سوریې په شمال کې د کوردي ملیشو په ضد د ترکیې دغه نظامی عملیات پیل شوي دي. مګر د دې سره سره د سه شنبې په ورځ سلی رښتنه چې د ترکیې په دغو نظامی عملیاتو اعتراضونه کړي وو زنداني شوي، او 400 نه زیات نور تعقیب شوي هم دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې د نومبر په میاشت کې د کانګرس د ځینو غړو د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندیدانو ته رای ورکړي. ښاغلی ټرمپ وایي د توقع لري چې د جمهوری ګوند کاندیدان به د کانګرس په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي، مګر برعکس ډیموکراټان هیله لري چې د الاباما، نیو جرسی او د ورجینیا په ایالتونو کې د کامیابۍ نه وروسته به په دغو انتخاباتو کې هم بریا ترلاسه کړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یو مقام ګوردن جانسن وایي چې پرون د ملي امنیت ادارې ته نږدې د ډزو په پیښه کې چې پکې د موټر ډرایور، یو پولیس او یو لاروی زخمی شوی دی، د کومه تورستي پیښه نه وه. هغه وایي تحقیق کوونکو کوم داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې د هغې نه دوی داسې فکر وکړي چې ګوندې دغه پیښه دې کومې تورستي ډلې پورې ارتباط پیدا کاندي، مګر هغه وایي چې اوس هم د دغې پیښې په باب تحقیقات روان دي. په وینزویلا کې د درو درملو او د طبي خدماتو د کمبود له کبله د هغه ملک ډیر مریضان دې ته مجبوره شوي دي چې د علاج دپاره خپل ګاونډي ملک کولمبیا ته سفر وکړي. د کولمبیا د باندنیو چارو د وزارت د تخمین له مخې په زرګونو خلک د وینزویلا نه د علاج دپاره کولمبیا ته تللي دي. د فبروري د میاشتې په دویمه نیټه د بوکو حرام د افراطي ډلې تقریبا د 20 نه زیاتو جنګیالیو حکومتي قواو ته ځانونه تسلیم کړي دي چې دا په خپله د نایجیریا او په سیمه کې د ائتلاف قواو ته یو بری دی. د نایجیریا د فوج و جنرال راجر نیکلسن امریکا غږ ته ویلي دي د هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې به د دغې افراطي ډلې نور ملیشه هم دوی ته تسلیم شي. هغه وایي چې دغه ملیشه په خپله خوښه دوی ته تسلیم شوي دي، او دوی سمدستي د جامو، خوراک او درو درملو غم خوړلی دی. په اسرائیلو کې پولیس وایي چې د هغه ملک صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوري او اداري فساد د تورونو په خاطر مجرم وګڼل شي. په خپل نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي.
خبرونه مو د امریکا جغ اشنا رادیو څخه اوریدل. یو لوړرتبه پاکستانی مخام وایي چې امریکا او برتانیا غواړي چې پاکستان د ترګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې تازه ویلي دي چې اسلام آباد له واشنگتن سره د ترکري پر ضد مبارزه کې له همکاري ډډه کوي. نور حال په دې رپورت کې.
پاکستان کې چارواکي ویره لري چې امریکا د مالی منابعو د څارنې سازمان له لارې نیت لري د غیواد د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لست کې شامل کړي. د پاکستان د مالی وزیر مفتا اسماعیل رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې امریکا او برېټانیا څو اونۍ مخکې د دې کار لپاره په ګډه یو طرحه جوړه کړې او وروسته یې له فرانسې او جرمني څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په پام کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې د مالی منابعو د څارنې سازمان په پاریس کې غونډه وکړي او ممکن ومني چې پاکستان د ترهګرو څخه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لست کې شامل کړي. د پاکستان د مالی وزیر وایي چې حکومت کوښښ کوي د دغه کار مخه ونیسي. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو مشر د سنا مجلس یوې استماعي غونډې ته ویلي دي چې پاکستان کې میشتې ترهګرې ډلې له پوره خوندیتوب څخه برخمنې دي.
په پاکستان کې میشه تونلاري ډلې لخپل خوندې پنازایونو څخه په ګټه اخیستنې په هند، افغانستان او دغه هیوادونو کې د امریکا پر ګټو بریدونه کوي.
Including US interests therein.
د امریکا استخباراتي مامورین باور لري چې پاکستان له دغه ډلو سره خپلې اړیکې جاري ساتي او له امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزې کې له همکاریو ډډه کوي.
In the last month
تیر میاشت اداري اته توندلاري کسان چې له طالبانو حقاني شبکې او نورو پاکستاني توندلارو ډلو سره ارتباط درلود مشخص کړ. پاکستان بل له دغه ډلو سره اړیکې ساتي په داسې حال کې چې متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې محدودیتونه لګوي.
امریکایي چارواکو په ورته وخت کې په منځني ختیځ او افغانستان کې د داعش ډلې د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې هڅه روانه ده چې د داعش جنگیالیو ته کاملا ماتې ورکړل شي. دا وایي موږ پوهیږو چې د داعش ماتول یو نړیوال خطر دی او موږ ګډ فرصتونه لرو چې مشخص کړو څنګه بهرني جنگیالي ممکن بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي. موږ څنګه کولی شو هغه خلک وڅارو چې له داعش سره اړیکې لري. اسلام آباد چې افغانستان او هند کې له ترهګرو سره همکاري ردوي د امریکا فشارونو ته په غوسې غبرګون ښودله ده. د افغانستان د دفاع وزارت پر پاکستان د فشارونو له راوستلو څخه هرکلی کړی دی.
نو کچېرې دا نړیوال فشارونه ورباندې زیات شي نو زه تاسو ته ویلی شم چې په افغانستان کې په امنیت کې تغییر راځي، خوالې راځي، په افغانستان کې سوله راځي او نړۍ د دې تروریزم د خطر څخه، د دې شر څخه خلاصیږي. دا ډیر تاثیر لري او زموږ هیله دا ده چې نړۍ نور فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو چې د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته ورسیږي.
د امریکا یو جګپړی مقام چې په جنوبي آسیا کې د امریکا تګلاره څاري وایي چې پاکستان تل د ترهګرو سره د مبارزې په کار کې سلیقوي پالیسی غوره کړي چې اوس دا کار بدلون ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د دې خبرونې مرکه. دلی تلګراف ورځپاڼې د پاکستان د یو چارواکي له قوله لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د ډانلډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې لامل سي. دا چې د دوی نظر د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي په حق له څومره سمه ده د نړیوال حقوقو کارپوه سید خالد سادات آشنا رادیو ته تاسو ویل.
د چې تر کومه چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان لپاره او د جنوبي اسیا هېوادونو لپاره زیات تمرکز په دې ستراتیژي کې په جګړه باندې شوی دی او د جګړې د ادرس نه د جګړې د طریقې د افغانستان د معادلې حل کول د څه خبره چې په افغانستان کې په جګړه زیاته وسی. یعنی که چېرته امریکا غواړي د افغانستان اوسنۍ جګړه ختمه کاندي او د نظامي تګلارې یا د نظامي ستراتیژي پر بنا باندې دا یو طبیعي حالت چې افغانستان کې په جګړه وي. اما مثبت اړخ دا چې پاکستان باندې شاونه ورسته ورځیږي دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. زما باور دا ده چې دغه ستراتیژي په وګد محل کې د افغانستان د مازیری د حل لپاره یو مفهوم درلودل چې له ځان سره ولی لبد مرغه دغه د جګړې زیات تمرکز او په عین زمان کې د جګړې په مقابل کې په سولې باندې او د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو پر خبر باندې کمی توجه ورکول یا کم توجه ورکول د امریکا لوري د هغه سدي چې واکند امریکا جګړه په افغانستان کې لا وګړي.
بله، یوې بل موضوع ته چې ورسپانه د پاکستانی چارواکي لقولې لیکلې دي چې امریکا د طالبانو سره خبرې پیل کړي، څه فکر کوي ساده صاحب که چیرته امریکا په مستقله او مستقیمه توګه د طالبانو سره خبرې پیل کړي دا بروان جګړې ته خاتمه ورکړي یا طالبان به د مذاکرې میز ته خبرو ته حاضر شي؟
زما باور ده چې د طالبانو سره خبرې کول د امریکا لپاره مهمه خبره ده، ځکه د طالبانو نظام د طالبانو واکمني د امریکا له لوري په مستقیم ډول له منځه وړل شوه. یو هغه د تاریخي تړاو ده. دویمه خبره تاسو وګورئ چې طالبان وچ من امریکایانو سره خبرې کوي، امریکا سره مستقیما. اوس که امریکا د طالبانو سره خبرې کوي، فکر کوم د طالبانو اخیری بهانه او هغه نهایی بهانه چې ګویا د امریکایانو سره خبرې کوي، د امریکا حکومت سره خبرې کوي، دا به له منځه لاړ شي. بیا به افغان حکومت د سولې د مذاکراتو دغه ستراتیژي دغه پالیسي دا به لا هم روښانه شي چې له دې وروسته طالبان څه غواړي، چې وروسته د طالبان او د امریکا ترمنځ مستقیمې خبرې روان دي او نتیجه ورکوي یا نه ورکوي. دا به فکر کوم د افغان حکومت لپاره په آینده کې د دې لار پرانیزي چې تر څو د طالبانو سره داسې خبرې وکړي چې که چېرته امریکایانو سره کومې هوکړه ترسیږي افغان حکومت پکې کوم رول درلودلی شي.
ستاسو په نظر ولې پاکستان دا وړاندیز کوي امریکا د مستقیما د طالبانو سره خبرې وکړي؟
پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې ستراتیژیک عمق ته باید ورسیږي د خپلو اهدافو لپاره. هغه غوښتنې چې د امریکا څخه مطرح کول شي په لویه کې هغه د افغان حکومت سره نشي مطرح کولی، یعنی د خپلې ستراتیژیک لوبې لپاره په سیمه کې افغانستان کې چې پاکستان کوم هدف لټوي هغه د امریکا په وجود کې ترلاسه کولی شي، نه د افغانستان په وجود کې. زما باور دا ده چې اوس پاکستان غواړي تر څو د امریکا سره په یبلو لوبه کې ښکیل شي او دې لوبه کې د خپل ملي منافعو پر اساس امریکا سره خبرې وکاندي. زه فکر کوم چې پاکستان لپاره د خپلو ګټو مهمه خبره ده او د امریکا په وجود کې دوی د ستراتیژیک عمق یا د ستراتیژیک ډپ لپاره زر رسېدلی شي.
بله، د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي تیره ورځ ویلو چې د امریکا د مالی سرچینو د څار اداره پلان لري چې د پاکستان نوم د هغو هیوادونو په قطار کې شامل کړي چې ترهګرو سره مرسته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د نورو نړیوالو بندیزونو سربیره که د دې هیواد نوم هم په دې لیست کې راشي، پاکستان لپاره دا څه پیغام رسوي؟
په معاصر سیاسي او اقتصادي بندیزونو کې د اورګنایزیشنل سانکشنز یا هغه سازماني بندیزونه ډیر مهمه دي په نړیواله کچه باندې. اوس که پاکستان داسې یو حالت سره مخامخ کیږي چې نه یوازې امریکا بلکې د امریکا تر څنګ انګلستان د فرانسې او جرمني سره امریکا په یو لابیګری باندې روان تر څو د په نړیواله کچه باندې په یو تعداد سازمانونو کې یا نړیوال نهادونو کې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي وکړي، زه باور لرم چې پاکستان لپاره یو منفي پیغام لري. مثلا د پیسو د وینځلو یا د پیسو د وینځلو نړیوال سازمان کې د پاکستان لپاره یو مهم خطر چې د دوی سرمایه به کنګل کیږي. په عین زمان کې د پاکستان د هوایی ایرلاین په اړه خبرې کیږي چې په یو د هیوادونو کې شاید د دوی بندیز سره مخامخ شي. دا هغه څه دي چې په معاصرو سیاستونو کې مثبت نتیجه ورکولی شي، پاکستان لپاره منفي پیغام لري.
ډیره مننه سادات صاحب، ژوندی اوسئ.
تشکر، خواهش کوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. د امریکا د غټو استخباراتي ادارو رئیسانو د یوې استعمایي غونډې په وخت کې وویل چې روسیه بیا لګیا ده سږ کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره امادګي نیسي. د امریکا له خارجه وزارت څخه به د خبریالې سیدنی سین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د دې مهمې استعمایي غونډې په دوران کې چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې رابللې وه، د اف بی آی، سی آی اے او د پوځي استخباراتو د ډی آی اے ادارې په شمول د امریکا د فدرالي حکومت د شپږو غټو استخباراتي ادارو رئیسان راغوښتل شي وو. او تر ټولو مهم مقصد دا و چې د نوموړي کمیټې غړي په دې پوه شي چې په نړیواله کچه د امریکا ملي ګټې له کومې لورې نه وضعیت د خطر سره مخامخ شوي دي او د راتلونکو انتخاباتو په مهال د روسیې د سایبري حملو او غلطو اوازو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولي دي. د استخباراتي ادارو رئیسان په دې نظر و چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کامیابې مداخلې نو وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین اوس دومره زړور شوی چې بیا ځان چمتو کوي چې سږ کال د کانګرس په راتلونکو ضمني انتخاباتو کې مداخله وکړي او نتیجه د خپل هیواد په ګټه راواړي. د نېشنل انټيليجنس یا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډان کوټس په خپل وینا کې ویل چې متحده ایالات دغه په وینا اوس بیا د حمله لاندې دی. روسان او د امریکا نور دښمنان لګیا دي کوشش کوي چې زموږ په خلاف د سایبری یا کمپیوټري جنگ ساحه پراخه کړي او د دې لپاره چې دیموکراتیکي مؤسسات او بنیادونه بې اعتباره او کمزوره شي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. ډان کوټس په خپل وینا کې ویل چې روسیا له مداخلو نه لاس نه اخلي او په منظمه توګه جاري ساتي.
But we need to inform the American public that this is real, that this is going to be happen, and the resilience
د دې ضرورت احساس کو چې د امریکا ولس خبر کو چې د روسانو لاسوهنی یو حقیقي خطر دی او واقعي کیدونکي خطر دی. دا زموږ پورې اړه لري چې په یو اواز غږ پورته کړو چې موږ دې ته ضرورت نه لرو چې روسیا یو بل څوک راته وای چې چاته رای ورکړو او چاته ورنکړو او د خپل هیواد چارې په څه ډول مخ په وړاندې بوزو. فکر کوم چې په ملي کچه باید ټول امریکایان په دې اړه خپل غږونه پورته کړي. د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند ځین غړو د ټرمپ اداره ملامت کړله او ویل چې جمهور رئیس اوس هم په دې حقیقت سترګې پټوي او د روسانو د لاسوهنو خطر په اصطلاح د دیموکراتانو جعلسازي ګڼي. هغه تر اوسه پورې په خپل ټویټر کې دا پوښتنه ونه کړه چې روسانو په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له لاسوهنې نه څه هدف لره.
inconveniently continues to
دا د سنا د مجلس استخباراتي کمیټه د دیموکرات ګوند د مخور او بنفوزه غړي مارک وارنر دی چې وای د دې ټولو باوجود جمهور استرم اوس هم لګیا دی د پخوا په سیر د روسانو د لاسوهنو د خطر او تهدید لمنلو نه انکار کوي. نه تر اوسه پورې په روسیا بندیزونه ولګول او نه بل داسې کوم اقدام وکړ چې خلک یې ویني. هغه فرصت لرو چې اقدام وکړي. زما په عقیده دا یو داسې غټ خطر دی چې زموږ ټولې حکومتي ادارې باید په مقابل کې غوڅ دریز غوره کړي او دا کار باید تر ټولو لومړی په لوړه کچه باندې پیل شي.
We've watched the Russians respond to this administration's decision to provide defensive weapons.
دا د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA رئیس مایک پامپیو غږ دی چې د ټرمپ د ادارې له اقداماتو نه دفاع وکړه. پامپیو چې په خپل هم په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو په خوانه محافظه کار غړی دی وای مونږ څو واره ملاحظه کړې دي او اوس هم ګورو کله چې مونږ یو کرنته د دفاعي وسلو لیګل اعلان کړل په سوریه کې مو د روسیې د پلانونو د شنډولو لپاره حالې ځلې وکړې او په وینزویلا باندې مو اقتصادي بندیزونه ولګول روسان په حرکت کې راغلل او سخت عکس العمل یې وښوده ځکه چې زموږ دا اقدامات په دغه هیوادونو کې د روسانو له ګټو سره مستقیما په ټکر کې واقع کېدل. د روسانو په خلاف د ټرمپ ادارې د اقداماتو لیست اوږد دی او روسیه واقعا چې درد احساس کوي. په داسې حال کې چې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخاباتو ته له 9 میاشتو نه کم وخت پاتې دی د دواړو سیاسي ګوندونو مشرانو د فدرالي حکومت او ایالتي حکومتونو پر ادارو غږ وکړ چې د روسانو د سایبري حملو د دفاع کولو او د غلطو اوازو د خپرېدو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د حکومت یو هیئت چې ټول غړي یې شیزی دی واشنگتن ته راغلی دی او هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو او د راتلونکو اندیښنو په اړه د مدني او تحقیقاتي ارګانونو سره خبرې وکړي. د افغانستان د نوي نسل دغه مخکښ شیزی په حکومت کې په مهمو مقامونو دندې لري. د ځانګړي هیئت په اړه نور حال زموږ د همکارې برېښنا عمر خیل څخه واوري.
دا په افغانستان کې د ښځو د پرمختګ یوه بیلګه ده. د ښځو استازي د حکومت په لوړو مقامونو ګمارل شوي دي. خو همدغه ښځې وایي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي او له ډېرو حقونو څخه محرومه دي.
زه د هیله مندۍ پرته بله چاره نه لرم ځکه زه افغانستان کې ژوند کوم او په راتلونکي کې به هم هلته ژوند وکړم. ما تل په حکومت کې دننه او د باندې د افغانو ښځو څخه الهام اخیستی ځکه هغوی سخت کوښښ کوي چې حکومت د خلکو تابع کړي او ډېرو ستونزو سره سره دوی خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د افغانستان په څیر هیواد چې نارینه د ښځو په ټولو ټولنیز ژوند کنټرول لري ډیر وخت اړتیا ده چې د ټولنې په ټولو چارو کې ښځې په مساوي توګه مسؤلیتونه واخلي او په معیاري توګه جنسیتي مساوات رامنځته شي.
که د افغانستان لپاره زما هیله مندي ډیره لوړه نه وای ما به اوس په افغانستان کې ژوند نه کاوه.
خو خود افغانستان د پرمختګ او امن په وړاندې د وسلوالو مخالفینو لخوا خونړي بریدونه د دې ټولو هڅو په وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي.
زه د امریکا د حکومت کوټلي ګامونه اوچتول تاییدوم چې د افغان حکومت پالیسي سره یو ډول سیاست یې غوره کړ چې هغه څوک چې افغان ملکیان وژني هغه سره خبرې نه کوو، بلکې د هغوی په وړاندې جګړه کوو.
د 2001 کال وروسته د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په همکارۍ د پام وړ پرمختګونه کړي، خو بیا هم د ښځو په وړاندې ځینې ستونزې شته.
دو عامل بزرگ
نن سبا د ښځو د کارونو وروسته پاتې والی دوه لاملونه لري. اول د امنیت مسأله ده چې د ټولو افغانانو په ژوند کې د خنډ سبب شوی. دویم د ښځو په برخه کې زموږ ځینې نامناسبه دودونه او رواجونه دي چې د منځنۍ پیړۍ راهیسې مروجه محدودیتونه دي.
د افغانستان د نوي نسل ښځینه رهبران مني چې په افغانستان کې لا تر اوسه ستونزې شته، خو هغوی د سوکاله راتلونکي لپاره ډېرې هیلې او امیدونه هم لري او وایي هیواد د قانون پلی کول او نهادونو ته مشروعیت ورکول د سترګو پر رب کې نه کیږي، وخت او قاطع هوډ غواړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د شروزو شبکې چارواکي وایي دغه شبکه په روان میلادي کال کې د شروزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپله مبارزه د پیوستون، مقاومت او یووالي تر شعار لاندې پر مخ وړي. د دغه شبکې په باور افغان شروزو کولای سي په پیوستون، یووالي او مقاومت سره د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمینې عزی په رپورټ کې.
د افغان خوځو شبکې چارواکو نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد یو میلیاردي پاسون د پیل د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې پر افغان خوځو غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دې یو بل ته سره لاسونه ورکړي. د دغې شبکې په باور افغان ښځې کولی شي په پیوستون، یووالي او مقاومت سره د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې شبکې اجرایوي مشرې حسینې ساپۍ د دغه پاسون د موخې په اړه وویل
دغه قیام زمونږ د دادخایي یو عملو یو اقدامو چې مونږ هر کال دا کوو. بیا آخر د کاله پورې مونږ په کابل کې په ولایاتو کې په ټول کې کوشش کوو چې خپل برنامو کې د تاوتریخوالی د کمښت دپاره په محلي ډول باندې پیغامونه ولرو، ابتکارونه ولرو، تر څو زمونږ خلک هم پوه شي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد یو میلیاردي پاسون د نړۍ په 100 هیوادونو کې لمانځل کیږي. د افغان ښځو شبکه په 2013 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوال یو میلیاردي پاسون سره یوځای شوې ده. د ښځو چارو وزارت که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد دا ډول پاسونونه او دې ته ورته مدني حرکتونه د ښځو پر ژوند اغېزمن بولي، خو ټینګار کوي چې دا ډول حرکتونه باید تر ډیره د لرو پرتو سیمو د ښځو د ژوند د ښه کیدو په موخه ترسره شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، په کردیس کې د ښځو د حقونو مبارزینو له دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتي دي چې په ښځو باندې د زور زیاتی په مخنیوي کې مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې افغان دولت له ځینو نړیوالو ادارو سره مبارزه په ګډه پر مخ وړي، لا هم په افغانستان کې له ښځو سره د زور زیاتي د پیښو په ګراف کې ډیر بدلون نه لیدل کیږي. په همدې حال کې د پکتیا ولایتي چارواکي هڅه کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي په خاطر په کلیو او بانډو کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو په وسیله خلکو ته معلومات ورسوي. د پکتیا د ښځو چارو ریاست سرپرست زکی اختری نن په همدې موخه د یوې غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل هیله من دی چې په دې سره د ښځو له حقونو څخه د خبروي کچه زیاته شي.
خوشبختانه د پخوا په پرتله په پکتیا ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی ده. سې د پروسه کال په پرتله سږ کال موږ ډېر کمې قضایو درلودلې چې هغه څه د میان جګري له حاله او لیارې او څه هم د کمیسیون د دایرولو له طریقه موږ حل کړي دي.
زکی اختری وایي چې سږ کال په دې ولایت کې له دوی سره د تاوتریخوالی 8 پیښې ثبت شوي دي چې د تېر کال په پرتله یې شمېر کم دی، خو په ګردیز کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د نږدې نوي پیښو خبر ورکړی دی. له ښځو سره د زور زیاتي په دغو پیښو کې قتل، له کوره تېښته، ځان وژنه، اجباری ودونه او ځینې نور شامل دي. خو په ګردیز کې د ښځو د شبکې مسؤوله زرغونه همت د دې ټولو لامل په کم عمر کې د نجونو ودول په ګوته کوي.
په ډېر کم سن کې زموږ خویندې ودونه کوي چې هغه د تعلیم څخه بې برخې کېږي، هغوی د صحت په برخه کې هم ستونزو سره مخامخ کېږي. یعنې دا هغه ستونزې دي چې پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې شتون لري او موږ په پکتیاوال په دې نه توانېدلي چې دې ته د پای ټکی کېږدو.
د پکتیا یوه مدني فعاله پروانه پکتین له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي لپاره اساسي لاره د هغوی په زده کړو کې ویني. د لټولو کورنۍ غوښتنه لري چې د نجونو لپاره د زده کړو پوره زمینه برابره کړي.
خشونت یعنی تاوتریخوالی ته نه زه دې ته نه وایم چې یو څوک وهل ټکول وکړي دغه تاوتریخوالی وي. دا چې تعلیم ته یې پرېنږدي، کار وظیفې ته یې پرېنږدي، همدا خپله یو تاوتریخوالی ده. د ښځو ونډه په دفترونو کې، په تعلیم کې، پکتیا کې نسبت نورو ولایتو کې ډېره کمه ده.
په ورته وخت کې د پکتیا د جندر امیر مسکا منګل وایي چې ولایتي چارواکي هڅه کوي چې د لوست او همدارنګه په حرفوي کارونو د بوختو میرمنو د ظرفیتونو په لوړولو سره د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
مثلا د دولتي ارګانونو له طریقه کېدلی شي، همداسې د ښځو چارو ریاست د ټولنې له طریقه کېدلی شي چې ښځو ته حرفوي زده کړې زیاتې شي، د هغوی د تعلیم د ظرفیت لوړوالي په برخه کې ناوړه دودونه همداسې د علماو کرام له طریقه له منځه ولاړ شي، د تعلیم سطح لوړه شي، خلکو ته عامه پوهاوی ډېر شي چې ښځې ډېر حق او حقوق لري.
په ټولیز ډول فقر، بېسوادي، رواني ستونزې، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او دې ته ورته ځینې نور له ښځو سره د زور زیاتي اساسي لاملونه بلل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د حکومت مخالفینو وروسته له هغه د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د سمدستي استعفا غوښتنه وکړه چې پولیس یې د رشوت خوري او اداري فساد په جرم د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. د بیت المقدس څخه د خبریال رابرت برګر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
د اسرایلو پولیسو په دوو مواردو کې د بډو خوړلو او اختلاس په جرم رسمن د نتنیاهو د تورنولو او د تحقیقاتو لاندې د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته مشوره ورکړې ده. خو هغه د چهارشنبې په ورځ دعوه وکړه چې د پولیسو تورونه بې اساسه دي. په پارلمان کې د حکومت مخالفانو ویلي دي چې صدراعظم نتنیاهو باید د دغه رسوایۍ په وجه سمدستي استعفا وکړي. نتنیاهو چې له ډېر مودې نه په قدرت کې دی، ښکاري چې د لومړي ځل لپاره د سختو ستونزو سره مخامخ شوی. دا د صدراعظم نتنیاهو غږ دی چې په عبراني ژبه غږیږي او وایي چې د پولیسو تورونه واقعیت نه لري. نتنیاهو هوډ وکړ چې خپله څوکۍ به خوشي نه کړي. پولیسو ویلي دي چې له تحقیقاتو نه وروسته څرګنده شوې چې هغه په دوو مواردو کې د ولس له اعتماد او باور نه سو استفاده وکړه بډې خوړلې وې. پولیس وایي چې نتنیاهو له دوو سوداګرو نه $300,000 بډې اخیستي وو او د کیوبایي سګرټو، زیوراتو او شرابو په شمول ورنه تحفې حاصل کړې وې. ژمنه یې ورسره کړې وه چې په حکومتي ادارو کې به ورسره د هغوی په کاروبار کې مرسته کېږي. پولیسو ویلي دي چې نتنیاهو د یوې اسرائیلي ورځپاڼې ناشر نه غوښتلي وو چې د هغه په اړه د مثبت رپورټونه په خپله ورځپاڼه کې خپروي او دی به ورسره د هغه د انفرادي ګټو په خوندي ساتلو کې کومک وکړي. د حکومت مخالف صهیونستانو د ائتلاف ګوند مشر اسحاق هیزوک ویل چې دا به بالکل نامناسب وي چې یو رشوت خور او په فساد کې ککړ سړی صدراعظم وي. دا چې پولیسو د صدراعظم رسمن د صدراعظم د تورنولو مشوره ورکړې، دا په خپل ذات کې د اسرائیلو لپاره ډېره بده ورځ ده. خو څېړونکي وایي فکر نه کېږي چې نتنیاهو به سمدستي د سیاسي زوال سره مخ شي. اسرائیلی کارپوه اورهام ډسکن امریکا غږ ته وویل چې له سیاسي نقطه نظره د موجوده ائتلافي حکومت ټول غړي د نتنیاهو کلک ملاتړ کوي. فکر کوي چې د فعلن لپاره سیاسي سرنوشت مسؤولي. د قانوني نقطه نظر هم مکلف نه ده چې استعفا وکړي. د مؤاخذه کولو اختیارات یې د لوی څارنوال په لاس کې دي او شاید چې د تحقیقاتو بشپړېدل یو کال نور هم وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.